که اوری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان په راتلونکو دونیو کې عملي کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوری چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پلکه تو مهم خبرونه سر لیکونه تاکل شوی چه سبا له کابل یو پلاوی دی خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. شمالي کوریا وایي نیت نه لري چې د جنوبي کوریا د المپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسما سبا پیلېږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. د خبرونو تفصیل تاکل شوی چه سبال کابل یو پلاوی دی خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو، خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقاني شبکه تروریستي ډلې دي.
د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ یو هیئت کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. ټاکل شوی چې سبا او بله ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره په مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت، اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. ښاغلي کرزي پرون له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او ویل چې امریکا باید په پاکستان کې عمل وکړي، خو په دې مفهوم نه چې ملکي پاکستانیانو ته تاوان ورسیږي یا په هغه هیواد کې جګړه پیل شي. دل امریکا غواړم چې د امریکا پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي نه د پاکستان پر خلکو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د فبروري په 2 نیټه ویلي و چې پاکستان ته د تروریستانو مشخص لیستونه سپارل د کاغذ پر مخ خبرې ستونزه نشي حل کولی او د عملي اقدام په انتظار دی. خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په ځواب کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د داسې ناسم درک پر اساس غبرګون څرګندوي چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو عواملو له لوري رامنځته شوي دي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګي چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د غیر ثبت شوو امبولانسونو د فعالیت مخنیوی وکړي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت ټینګولو لپاره د تورو کښو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت د مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لاچره کېدو خبرې کړي. په هغه انتحاري حمله کې چې د جنوري په 28 کابل ته ټکان ورکړل امبولانس کار اخیستل شوی و. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه د امریکا حکومت په پاکستان کې میش درې سخت دریځي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله استمخان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغې لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوي شامل کړی دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکرې طیبه د افغانستان د طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر تر بندیزونو لاندې نیول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې هغوی افراطي ډلو ته مالي او لوجستیکي مرستې کولې چې اولیدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم ورسره کومک کاوه. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د مینانو د ورځې یا ولنټاینز ډی په اړه تبلیغ پکې شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د فبروري په لومړۍ نیټه محکمې په عمومي ځایونو او دولتي دفترونو کې د دې ورځې د لمانځلو په ترتیباتو بندیز لګولی و. محکمې همداراز له رسنیو غوښتنه کړې وه چې په اړه یې له خپرونو ډډه وکړي. د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم خپلواکې ادارې په ټویټر پرون وویل چې د محکمې حکم پر ځای دی او سکال هم باید رسنۍ د داسې مراسمو له لمانځلو او تبلیغ ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس لیدلې ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه اختصاصي ډله چې دغه راپورټ یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمکه چې د ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حملې تنظیموي. شمالی کوریا وای نیت نه لري چې د جنوبی کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسمن سبا پیدیږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. دا خبر د پیونګ یانګ رسمي خبري آژانس کې سینا ورکړی دی. په خبر کې د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي کیو یونګ سنګ سم له قبله ویل شوي چې ویلي دي موږ په هیڅ صورت نیت نه لرو چې له جنوبي کوریا د کتنې په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره وګورو. د هغه په وینا موږ هیڅکله هم د خبرو لپاره امریکا ته زارۍ نه دي کړي او نه به یې وکړو، خو له دې سره سره یو شمېر کتونکي دواړو لورو ترمنځ د کتنې احتمال نه ردوي. ټاکل شوی چې سبا ته د پیونګ چونګ د اولمپیک لوبو د رسمي پرانستنې په مراسمو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ګډون وکړي. هغه خپلو آسیایي متحدینو ته ویلي چې متحده ایالات به ډېر ژر پر پیونګ یانګ د اټومي او توغندیو د پروګرامونو په خاطر نوي سخت بندیزونه ولګوي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه واړی بیا ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان په راتلونکو دوونیو کې عملي کېږي.
لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیرې دي او ضعفونه په غور کې موجود وو د شناسایي شوي دي، تشخیص شوي دي، دا به په جدي به امنیتي تدابیرو لاندې راځي.
د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې پر پاکستان راوستل شوي فشارونه به هم کله نتیجه ورکړي.
امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د آسادی پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي. دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وزاره شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د تعلیم او تربیې حق ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو پروګرام کې به هم واورئ چې د میندو لخوا ماشومانو ته د سندرو ویل د ماشومانو په شخصیت څومره اغیز لرلی شي. ازادي رادیو او ری به هم د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار نور نایمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پراتونکو دوه نوې کامل کېږي. د کورونو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې نوی امنیتي پلان په دریو پړاوونو کې د عمل کېدو لپاره برابر شوی دی. د کابل امنیتي پلان د ولسمشر اشرف غنی په سپارښتنه وروسته له هغې جوړ شو چې په وروستیو کې کابل د یو شمېر خونړیو حملو شاهد د دوی کابل ګارنیزون هم ویلي په نوي امنیتي پلان کې د امنیتي استخباراتي ځواکونو د قماندې د یو واحد مرکز پر جوړېدو ټینګار شوی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د کورنیو چارو د وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی وویل د کابل ښار نوی امنیتي پلان 250 ماده لري چې ځینې برخې د مسلې د حساسیت لمخې نشي اعلانولای. خود رحیمی پوینه د کابل شهر له شتله سلسله کونه به تر شدید امنیتی څارنه لاندې شي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د اقدام د امنیتی پلان په لومړی پړاو کې دی چې د وزیر محمد اکبر خان مینې په څیر د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت پر شکولو تمرکز لري.
دغه طرحه کې درې مهمې مرحلو کې د تطبیق وړ ده چې لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیر دي او ځاکونه په وګ کې موجود وو، او دویم مرحله کې هغه ساحل چې هغه نسبی آسیب پذیر دي، او دریمه هغه ساحه دي چې هغه نورمال شکل لري. هغه هم امنیتی او کشفی و استخباراتی پلان لاند په جدي توګه راځي.
په کابل کې د فبروري په 28مه نیټه په خونړۍ انتحاري حمله کې سلګونه کسان ووژل او زخمیان شو. تر حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره د نوي امنیتي پلان د جوړېدو امر وکړ چې طرحه یې د یکشنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې شوه. د کابل د ګارنیزون سرپرست مشر جنرال افضل امان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په نوي امنیتي پلان کې د قومندې د یو واحد مرکز پر رامنځته کېدو تاکید شوی دی.
بر یک وحدت قومندی واحد و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایر مسئولیت هر قطعه و جزء تام و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
د جرمنی د خبری آژانس ٹی پی ای په حواله تیر کال یوازې په کابل ښار کې شل سترې تروریستي حملې وشوې او نږدې 1500 تنه یې قرباني شو. د 2013 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې پر انترکانتینټال هوټل په وسواله حمله کې چې 12 ساعته دوام وکړ تر شلو زیات کسان ووژل شو. د جنوري په 28مه د کابل ښار پر صدارت څلور لارې انتحاري حمله وسوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې تر سل زیات وګړي پکې ووژل او تر 200 زیات پکې زخمیان شو. وسوالو کسانو د جنوري په 28مه د اردو په وکندک حمله وکړه چې یولس عسکر پکې وژل شوي وو.
و مورید چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتي پلان به په راتلونکو دوه اونیو کې عملي چارې البته پیل شي. دغه راز د کابل د امنیت د لا ټینګېدو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د هڅو په ترڅ کې پرون د کابل د شپاړسو امنیتي حوزو له امیرانو او مرستلانو د پوستونو لپاره البته یو ازموینه واخیستل شوه. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وویل چې دغه لړۍ له کابل پیلېږي او د افغانستان نورو ولایتونو ته به هم وغځول شي. دا یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره په وروستیو کې هڅې زیاتې شوي او هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي ده. د پر دغې ستراتیژۍ د لومړي ځل لپاره وړمه ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې بحث او خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دغه ستراتیژۍ دفاع وکړه، خو یو شمېر جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالۍ نه شي. دا هغه موضوع چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له څېړونکي عمران ذکریا سره مې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې پر طالبانو د حملو پر زیاتولو او دغه راز پر پاکستان د نورو وسایلو په تېره بیا د اقتصادي بندیزونو د بندولو له لارې راوستي، فکر نه کوي چې هغه به بالاخره د سولې لپاره یوه نتیجه ورکړي؟ ښاغلي ذکریا په ځواب کې وویل
اصل کې هغه څه چې په ستراتیژۍ کې ځای پر ځای شوي دي هغه ډېر مهم ټکي دي او تقریبا تر ډېره بریده پورې دغه ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلوری هم وښود چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول و چې د افغانستان په جګړه یا هغه هیواد چې هلته د تروریستي ډلو پناه ځایونه شته د هغو چې په ځانګړې توګه هلته اشاره پاکستان ته ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول او پاکستان یې تقریبا تر ډېره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما په عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وای تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه لاس اخیستی وای او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوي وای، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اصل کې فکر کوم ستونزه تر ډېره بریده پورې په ستراتیژۍ کې نه ده، بلکې ستونزه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې او د نړۍ په کچه د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده. تاسو وګورئ په ستراتیژۍ کې تر ډېره بریده پورې بالخصوص بیا په افغانستان کې د هند رول ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده چې هند بیا په سیمه کې یوازینی یو رقیب لري چې هغه پاکستان ده. همدارنګه هغه سیاستونه چې امریکا یې په منځني ختیځ کې یا مثلا په ختیځ اروپا کې پر مخ وړي، د هغوی پر وړاندې یو بل سیال هغه یو پیاوړی قدرت هغه روسیا ده. همدارنګه په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه بیا په نظامي برخه کې د امریکا یو شمېر نمایشونه چې دوی غواړي ترسره کړي، او یا هم هغه مخالفتونه چې دوی یا په اقتصادي برخه کې او په نورو برخو کې له چین سره لري، دا هغه مسایل دي چې د دې پر ځای د امریکا د متحدو ایالتونو هغه د امریکا متحده ایالتونو وکولی چې دغه د سیمې د پیاوړو هیوادونو هغه ملګرتیا خپله کړي، بلکې ورځ تر بلې دغه ملګرتیا لا پسې رانېږي. نو فکر کوم تر ډېره حده پورې مشکل په ستراتیژۍ کې نه، بلکې په سیمه او په نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه څه چې کابل وایي پاکستان دی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا $2 میلیارډ مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی، او تر هغو دا مرستې له پاکستان سره نه کېږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوئ چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي، بالاخره پاکستان به دې ته غاړه کېږدي چې هغه خپل موقف د افغانستان د وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولی شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، او د همدغو بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان، زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم، کېدی شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي. یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه له دې خله منځه لاړ شي، پاکستان به هیڅکله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي، او ان تر دې چې په امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د حتی د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وزاره شي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته وزاره کړي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي. تاسو وګورئ ولې دغه اقتصادي بندیزونه په پاکستان باندې ډېر اغېزه نه کوي. ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې په ځانګړې توګه بیا په پاکستان کې د چین پانګونه په زیاتېدو ده.
بله،
پاکستان کې تر هر بریده پورې د انزوا حالت ته ځي، دوی کوشش کوي چې د سیمې د هیوادونو ملاتړ خپل کړي.
بله زکریا صاحب، پاکستان چارواکو هم دا خبره کړې چې ویلي دي چې زموږ اقتصاد ډېر قوي دی، دومره ډېر په بهرنیو مرستو باندې متکی نه یو، هغه مرستې چې امریکا د تروریزم په وړاندې جګړې کې د همکارۍ په خاطر باندې له دې هیواد سره کولې. دوی هم دا موضوع مطرح کړې، او له بلې خوا د چین یادونه تاسو وکړله. که راته ووایي چې له اګست میاشت راهیسې چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګورئ، هغه معاصره نتیجه دغه ستراتیژۍ تر اوسه پورې څه ده؟
بله دقیقا، د افغانستان په مجموع کې دغه وړاندې یوه هڅه وله چې د افغانستان چارواکو ترسره کړې وه، تر څو امریکایي چارواکي هم دې ته وعده راکړل، او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستان یې د انزوا په حالت کې راوسته. اما فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازمه او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه یې ورنه کړله، ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه، بلکې منفي لوري ته تللې ده.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریاو چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب په اړه نظر راسره څرګند او شریکو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم چې تل پر پاکستان انتقاد کړی، او دغه راز په افغانستان کې د امریکا پوځي هڅو ته د شک په سترګه ګوري، د امریکا له حکومت غوښتي دي چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي، ځکه د په وینا له دې پرته دا هیواد د افغانستان په وړاندې خپل دریز نه بدلوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه اورېدلی شئ. د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې هوایي بمباریو څلور ورځې دوام وکړ. دغو حملو طالبان او یوه بله کوچنۍ سختدریزه ډله هدف وګرځوله. امریکایي بي 250 الوتکې په دغو حملو کې کارول سوي او د طالبانو پر سنګرونو یې څلورویشت بمونه وغورځول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لري کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف تر اوسه بدخشان ولایت ته ډېر کم پام کړی وو او تر ډېره یې پاکستان میشتي طالبان او حقانی شبکه غړي په نقشه کول. په مقاله کې همداراز راغلی چې بي 250 امریکایي الوتکې په افغانستان کې اډه نه لري، خو هوایي عملیات یې په قطر کې له آل هدید هوایي اډې څخه کړی دي. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د امریکا پوځ په 2018 کال کې په افغانستان کې هوایي بریدونه د پام وړ زیات کړل او پر دې مهال یې 4301 شپېته هوایي حملې کړې دي. دا هوایي حملې د 2018 کال په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي که امریکا په افغانستان کې د بریا فکر لري، نو په هغه صورت کې پاکستان ته اړتیا لري. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال څرګندونې هم یادې کړې چې وایي د خپل هیواد او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو په خاطر د مستقیمو خبرو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې سختدریزو ته خوندي ځایونه ورکوي او امریکا ته یې له تروریزم سره په مبارزه کې درواغ ویلي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر واشنگتن ته د سفر پر مهال د خپل هیواد په سفارت کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د بریا لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. او د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې په افغانستان کې د جګړه مارانو حملو د دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې ادارې په وینا په کابل کې د ملکیانو اندېښنې دومره زیاتې سوي چې یو شمېر خلک غواړي په خپل کور کې پاتې سي تر دې چې د کار لپاره دفترونو ته ولاړ سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د کابل پوهنتون د یوه استاد سید مسعود څرګندونې هم راخیستې چې وایي د وروستیو حملو هدف دا و چې پر حکومت د خلکو اعتبار کمزوری کړي او د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. په مقاله کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د مرستیال خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د وروستیو حملو په نتیجه کې په افغانستان کې پانګوال په خصوصي سکتور کې له پانګونې ډډه کوي. انسټیټیوټ د هوایي شرکت کام ایر د پیلوټ په اړه هم لیکلي چې پر انټر کانتیننتال په حمله کې وژل شوی و. مقاله وایي د هوایي دهلیز له جوړېدو سره د دغه شرکت الوتکې شاوخوا سل تنه میوه هندوستان ته انتقالوي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د جګړې او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې حمله کوونکي ځکه هم ملکیان، هوټلونه او بهرنیان په نقشه کوي چې د افغانستان اقتصاد بي ثباته کړي او پانګوال په دغه هیواد کې له پانګونې پر شا کړي.
ازادي رادیو اوري د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال وایي د څو میاشتې مرستې نه دي ترلاسه کړي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزې مني، خو وایي چې مرستې له هغه وخت راهیسې څو میاشتې مخکې په دې خاطر ځنډول شوي چې په غزنی کې د دغو کډوالو مرستې وسلوالو طالبانو وګرځولې. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له څو میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل له ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل چې دا څلور پنځه میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
چې موږ سره دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله، او ماشومان او سړو د هېڅ شي ترتیب نشته، او د غالې د وقار هر څه شي ترتیب ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي، او دا لرګي چاته ورکول یو مانو او چاته یې درې زره روپۍ ورکولې. او چې پښتنه مې وکړله چې دا لس زره روپۍ توسته راغلی وې، او د دغه په مقابله کې توسته یې درې زره خالي روپۍ درکړلې او یو مانی لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په برمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزه یادوي او وایي
سره لی مې نوم دی
سیمی در په تکلیف یې سوړه دای نه خیمیر درې میشای نه سینا غلار درې می
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په برمل کې کډوال دی وای دوی ته د څو میاشتې نه غلار غلی او نه نورې مرستې ورسره شوې دي او په لاملې هم نه پوهیږي
نه دوڼه راغلی دو نه بل سامان در غلی دی سوړه دای میر دغه غای متاثرین شمالي وزیرستان میشته نه سامان دی نه روري د واجه چې څه دو
بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي په بیرمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو سره مرستې کیږي او ښه بېلګهیې هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو تر څنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي. الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځایي اداره هم راضي نه ده. نوموړي یې لامل دا وښود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزني په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډې یې خوشې کړل، خو خوراکي توکي یې دوی ته ورنه کړل. نو له همدې کبله مرستندویو ادارو خپلې مرستې وځنډولې. د پکتیکا والي وویل
شاوخوا 5000 کورنۍ دي په اوسي شکل دوی سره مرستې کېږي. د ځنډیدلو مرستو لپاره موږ د مربوطه ادارو سره په تماس کې یو، هر څومره زر چې کېدلی شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بېرته ستنې شوي، خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان اعدام کړي چې ویل کېږي د بلوغ قانوني سن ته تر رسېدو مخکې جرمونه کړي وو. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خپاره کړي دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14مه یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یو 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. یو بل مجرم چې د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمي نومېده او د اعدام پر وخت 22 کلن و. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمي د جنوري په 13مه نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یو سړي سره په جنگ کې هغه په چړه وهلی او وژلی و. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 13مه یوه شل کلنه ښځه چې محبوبه مفیدي نومېده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدي په 13 کلنۍ کې واده شوې وه او په 18 کلنۍ کې خپل میړه وژلی و. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوي چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د عفو نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنۍ مخکې یې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افی نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یوه کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د افی نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوي وو.
او اوس به هم اسمت سروان درته ووایي چې فیسبوک څه تغییر راوستی دی.
وروسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کېږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع ښې دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
او اوسنی ځل بیا په مخ کې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه ده. تکل شو چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دوړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. په ننګرهار کې د 10 امبولانسونو پر فعالیت بندیز لګیدلی چې د عامه روغتیا ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میش درې سخت دریزی د نړیوال ترورستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د مینانو د ورځې یا ولنټاینز ډې په اړه تبلیغ پکې شوی وي. د ملګرو ملتونو یو نوی راپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ ده. شمالي کوریا وایي نیت نه لري چې د جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسمن سبا پیلېږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. او د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازي په نوم د یوه زنداني د روغتیايي وضعیت مسؤول دی. 1 کلن باقر نمازي ایراني الاصل امریکایي په ایران کې بندي دی چې روانونې تر لنډې درملنې وروسته بیرته زندان ته استول شوی دی. د دې یو ځین نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونې دوهمه نیمه کې په دې برخه کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام کې په دې اړه خبرې شوې چې د میندو لخوا ماشومانو ته د سندرو ویل د ماشومانو په شخصیت څومره اغیز لرلی شي. خو له دې مخکې د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ چې پکې دا ځل د تعلیم و تربیه د حق موضوع څېړل شوې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیال حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کاوریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق وړ معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومان له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي، لدې حق نه مستفید شي او برخمن شي، لدې حق نه ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپله ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي، او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هغه هماغه اساس هغه ټولنه ډیر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپلو ټولو چارو کې. د یعنی د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري. او برعکس، که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په هماغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوی سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډیر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوي په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د شپږ د ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبندې منغه. چې له دې اته د شپږ دونه اکثریت انجینی دي، یعنی اوس هم په عموما توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته. اما بیا په خاصه توګه باندې انجینی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېری کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې لا هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تګ پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بی سوادی په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدروی باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې. او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډیر منفي اغیز لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې، نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا، د 1500 ماشومو ماشومانونه وو پینځوس داسې ماشومان وړو چې هغه نظامی صفوف چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای سوي ولو ولس فساد د مشکل اساس اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای سوی ولو 40% د کارموندنې په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای سوی ولو او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې مونږ په دې اړه بحث وکړو نیمایي په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه موظف سوی ولو او ګمارل سوی ولو اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مسله سوی وو او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل سي چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزویتا دتلو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ماشومان دا اقتصادی مشکلاتو پاس از بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبوره دی چی کارو کلی یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانه او روزانه حمایت کلی او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثریت د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډېره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لیسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه حق مساعد کړي. او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابره کړي. او د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅوک نسی کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی د چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 4 ماده کې او په 13 بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي؟ کې په اړه ورته کوم معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت من سره وړي. یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسیږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډېره مننه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غوړي هغه د خپل مور وي، او کوی چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور لخلي اوري، نو مبالغه به مونږ نه وکړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پارزینې سندرې وایي. موږ نننې خبرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده.
الله للو للو ای زما د زړه آرزو، زه دې جار شم د لاسو شللو للو للو. مور دستایی پا نغمو تپوی دی پو اگو نازوی دی پو بوسو در توایی اللهو ای زما دزل آرزو شللو للو للو. دا حق الفاظ دی چی دا پختنی طولنی هر وگره ور سرا اشنایی لری، او کل چی دا غا الفاظ اوری حتمی دا چی خپل مور باورتا یادیگی. من دی د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منځومي سندرې وای، او دغه سندرو د ویلو عمومي سبک یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمۍ سن سلیمان لایق وای چې فولکلوریک معنوي ټوکی د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، نو له دې عمله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي، یا وځورول شي، یا ژوبل شي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، اوس د روح ښاده یې به تاثیر وکړ، او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و، ته نیمو شپو به یې ژړل. او مور یې البته هغې ته له لور نه ویلې، په اصطلاح فکر یې کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې للو للو نه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن اگر دیو وزن دیو ریتم دیو نظم پا چوکات کی پا دیل هست اطفال چرا جبه نلری اولا وسیع کمونکیشن و مفاهمه لپلار و مور سر نیچی کونه دغا ریتمیک او دا منظم آوازون چه اکثر للو دیگه تابیده دا دوی تا نو روانی آرامش ورکی یعنی دی دوی لطبیعت سر او دی دوی لغا تفلانه ابتدائی گوختن سر چه لطبیعت او کورانه محیط سر دی دیگه لداره نه یو اما هنگی احساس سهی یو خپلوی یک نواختی احساسی دیگه تا تاثیر لانده رازی ما پا خپل فامیل که او لغا سه دپلار او خوند و پکورانیو که لدیلی دی چه للو عملا ده طفل در روانی تسکین ده پارا او در رنگ نه در رنگ کلمه خپیگه رنگ چاله که دستی ورانسی چه یعنی تصمیم مونیسی چه زالی با رنگ اصرار کول پا جراو تاوایی نو ده ده رنگ ده پارا وزنه ده وام ده للو ده
نو موري وای چې د ماشوم لپاره د مایندو سندري یوازې په پښتو ژبه کې نه دی موجوده بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیاب ده
بشري کې ټلې ټولې تاسو ولرسي د لاتین امریکا نه یوه د سترانسبلیا تر دې چې په هر ځای کې د لاسیو شای اطفال ته سندري موجوده دي چې موږ هغه په لالو کې خلاصه کوو نو مرته یې کوي د لالو د خلکو په کوم کانفرنس کې تجویز نه دی نیولې چې په کوم کانفرنس کې ویلي چې راځي اطفال دا ته وایو کمیونیکیشن راغلی تیاره راغلی نو ټلیفونونه راغلي یو بل موږ اوس ټچ کولی شو موږ وینو چې په ټولو جینو کې لالو شته د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه ډېره مثبته بیلی دی چه و دبله اختباس که پا هر جایی که دی پروبلم ده حل ده پار خلکم ده لاره مندلی چه و نوستان داری چه غیر ریتم داری وزن داری او تفل تا آرامش ورکی دست تفل تا چلا پا جبه نپی او یا پیگی او بیا روز تا چه اطفال لیگ لیگ شوری کیگی جبه ازدکی لهم دلو تا موتاجی دلو ده انتخاب ده پار باید اغا تصنیفونه اغا آهنگونه اغا کلمات انتخاب سی چه خمانا لری او اطفال چه کل شعور پیدا کهی نو دا کلمات پا ذهن گوی ترزوانهی پاته کهی دیده پا تربیت که او د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره
د علوم اکاډمۍ غړی عبد الناصر باهر بیا د الله او للو للو د کلمې د ریخي په اړه وایي
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزي الله
د للو للو کلمه اصلا د الله اعلی کلمې پورې اړیکه پیدا کوي د دغه کلمې تاریخ شپه افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چه من دوباره د خپل ماشومانو د تسکین لپاره وایلا بیا ورسته لندن پکې راغې او للو للو
للو تبدل شوه اصلي کلمات و مرجش از وخت
د کونړ اوسیدونکو احسان الله وایي چې په لرو پرتو سیمو کې مایند ډيري بوختوي نو په دې خاطر چې ماشومې جرويده شي مور یې ورته د غسندري وایي
اولادې زوی یا لورې د خوب ستون زده سره ډيري کله چې زه ته خوب راشي د مجبور مکړه د ماشوم چې مور تر څنګ وي بدون د مور تر څنګ نه او بدون د مور د आवाज نه ته نش کېدای چې د مطمئنه شو ودی شي پس دا غنه زنګو دا یو زنګو فارسیږي به وته غاز وایي هغه زنګو کې واچي زنګو خوځي او دغه د پاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګه کده نه بنا ان سندري دی आवाज راوباسي دا مور لکه فرزند دی ماشوم نوم کشماله ده کشماری ته زنګو زنګي ورته وایي چې لولو 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 کشماله ورده ده لکه ګوره د باندو آیستا 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 ماشوم ویده کیږي او کله چې ته په خوب لار مور مطمئن شوه د دې په پرده په اچي د نړۍ د غوا خوشي او غوا خو سبب پسې زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زی مطمئن وځي زه ته وسم چې ما باندې مور غږ وکړي زه ودی کېږم په دې سنو سال کې هم زه په وزم او زما د مور ما سره واس او خبرې کوي ما ته خوب راځي او خسته مطمئن وځي کې مور یو د نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو ژوند لپاره
د نوموړې په خبره چې د مور د خلې د الله غږ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر آخري شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سیړنپو نصر الله زورمته وایي چې کچیر یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردی ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپل مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پرې وځي.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې او مور بیا د کور په کارونو کښې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي. اللو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللو للو پشیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو. په دې توګه باندې مور په ښي لاس باندې زانګو زنګوي، نو د مور دا للو للو ویل د ماشوم په روحیاتو باندې ډېر تاثیر کوي. ما ډېر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي چې ځان ویده کړي، حتی مور ته وایي چې ته مې مور یې په دغه ویښتانو کې لاس سره ووږه چې د ما ته خوب راشي. ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي، دا ویده کېږي.
دی وایي که څه هم په لیکنې ادبیاتو کې دغه سندرو ته یو څه کار شوی، خو بیا هم لا ډېر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندورې شي. د علومو اکاډمۍ بل غړی څېړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې توله مینې نښه ده.
په یو حدیث شریف کې راځي، وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبې شریف دروازه خلاصیږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د مینې نښه او نښانه دي، موږ او تاسې په ژوند کې په مختلف اشکالو باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل، یا د ماشوم په غېږ کې نیول، یا په سر باندې لاس کشول. اوس تاسې ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غېږ کې ونیسي. کم فکر اوسي، موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو اللهو اللهو هغه وخت کې چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفه شي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحي ولري ماشوم، نو دې لپاره د اللهو اللهو چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیم شان آیات دی، هغه ځای کې چې د الله جل جلاله ذکر وسي، الله هلته نظر درحمت.
د اللهو او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ خاغلی ساپی په اړه وایي،
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی، که پلار رسي که مور رسي، داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او ویده اوسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانو نه، د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندګانو ته په جنت کې ورکوي، یو دغه نعمتونو نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه ده چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وایي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه للو چې دومره تاثیر لري د هغې ځاینه نیول شوی. حتی دغه ناز ورکول او ترانه ویل په حیواناتو باندې تاثیر لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی، کله چې د هغې د خوب وخت راځي دا للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خو وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي دا للو للو په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنی دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم. پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.